کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې مظاهره ده. په دې ارتباط کابل ته ورزو او زموږ خبریال د مظاهره په ځای کې دی. خبرو مو چې مظاهره چند څه غوړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپاني بشري کارکونکي تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. او اوپک د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپاني بشري کارکونکي ډاکټر تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري. پرون په کابل، خوست، جلال آباد، پروان، پېښور او ځینو نورو سیمو او ښارونو کې یو شمېر مدني فعالانو د غونډو په جوړولو سره د ناکامورا وژنه وغندله او د هغه په یاد یې ډیوې بلې کړې. د خوست والی محمد حلیم فدایی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د خوست ښار د زړې سبزی منډۍ څلور لارې د ډاکټر ناکامورا په نوم نومولې ده. کام ایر خصوصي هوایي شرکت پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د هغې الوتکې تصویر خپور کړی چې د شا پر وزرو یې د ډاکټر ناکامورا یو لوی تصویر انځور شوی دی. کامیر لیکلی دی چې د افغانستان خلک به تل د ناکامورا د خدماتو منندوی وي. جاپان ټایمز ورځپاڼې د ډاکټر ناکامورا د خیریه بنسټ د یو استازي له قوله ویلي چې د ناکامورا میرمن، مشره لور او د هغه مرستندوی ټولنې چې ناکامورا کار ورته کاوه درې غړي د جمعې په سهار کابل ته رسېدلي څو د دې وژل شوي جاپاني ډاکټر مړی ترلاسه کړي. ناکامورا له دوو لسیزو څخه د زیاتې مودې راهیسې د افغانانو سره د روغتیا او کرنې په پروژو کې همکاري کوله. د کندوز چارواکي وایي د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه د سیمه ییزو پولیسو سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولسوالۍ د جوی بیګم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ نښته کې د ټولي قمندان په ګډون لس تنه پولیس وژل شوي. د امام صاحب ولسوال بیا د وژل شویو پولیسو شمیره دوه او د ټپیانو درې وښوده. خو د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې او د دقیق شمیر په اړه یې معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په دې برید کې څوارلس سیمه ییز پولیس وژلي، څلور نورې ټپیان کړي او د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او دوه ساتونکي اسیران کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو دراستنېدو خبر ورکوي. آی او ایم پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې ویل له تېرې یکشنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه ورځې پورې 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي. خبر پانه زیاتوي چې له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک غونډه پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو پر کمولو په غیر رسمي موافقه پای ته ورسېده، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتې شوي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. د اومو تیلو صادرونکو هیوادونو په ویانا کې د دې لپاره غونډه وکړه چې د تیلو صادرات د پخوانۍ موافقې په پرتله په زیاته کچه راکم کړي او د اکتوبر د 13 نیټې تر کچې د ورځې 1.2 میلیون بیرله کموالی پکې راولي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده، خو د سعودي عربستان د انرژۍ وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو لسو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي. تمه کیږي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د پولند او سویسم تاور شي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی اشغالګرو آشویتس بللی و. انګلا مرکل به د پولند له صدر اعظم ماتیوس موراویسکي سره د آشویتس بریکناو اجباري کمپ وګوري. دواړه مشران به د دې کمپ په هغه ځای کې چې زرګونه یهود بندیان پکې وژل شوي وو یوه دقیقه خاموشي وکړي. میرمن مرکل به د نازی جرمنانو لخوا د شکنجې په دې پخواني کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کیږي مخکې له دې چې دا کمپ په 1945 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو لخوا آزاد شي له 1 میلیون زیات کسان پکې وژل شوي وو. په مجموعي توګه نازی جرمنانو او ملاتړو یې هغه مهال 6 میلیونه یهودان وژلي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلي وي. ښاغلي هوک دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې او ویل چې یوازې په ماشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیویي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهرچیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې په کابل کې د انتخاباتو په ارتباط مظاهره ده. هڅه کوو وړاندې د مظاهرې له ځایه له خپل خبریاله واورو. د زما رایه زما حق اونیس پروګرام کې به واورئ چې د 34 ولایتونو له ډلې په 28 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی دی. د پاتې 8 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې مسله مو له مسؤولو کسانو سره په دې پروګرام کې څېړلې ده. د خوست هوایي ډګر فعالیتو ته مسافر خوشاله دي.
جدینه مې د شپې په 1 بجه پرواز وکوبل ته ملات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو.
دا به هم واوري چې خوستوال د الوتنو د زیاتېدو هیله لري. په کندوز کې مو د رسنیو له حاله خبرو دی وی راډیو مشوي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورسو. امید زهیرمل د ازادي راډیو خبریال په کابل کې د مظاهرې له ځایه را سره دی. زهیرمل صاحب، مظاهره په کوم ځای کې ده او مظاهرچیان په دقیق ډول څه وایي؟
شیبا صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې چې ښاغلی ګلبدین حکمتیار مشري کوي نن د کابل په دارالامان سیمه کې د خپلو زرګونو پلویانو په ملاتړ د ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد باندې هغه چې دوی وایي لاریون وکړ. د دوی لاریون همدغه اوس پای ته ورسېد، خو یو فکرلي کې هم وروس. مګر له دې وړاندې ښاغلی حکمتیار خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې پر ټاکنو او سولې خبرې درلودې. ښاغلی حکمتیار لومړی په ټاکنو باندې وویل چې له څو ټیمونو سره یو ځای چې دوی نومونه وانخیستل، خو وړاندې ښاغلی رحمت الله نبیل او عبدالله سره د څو غونډې درلودې. هوکړې ته رسېدلی دی چې د تقلب پر ضد به درېږي او د ده پر ځای به د دې تقلب هغه چې دوی وایي د پراخ تقلب پر ځای به یو ځای پرېکړه کوي او حتی یو ځای به له دوی وروسته هم لاریونونه کوي. دوی د ټاکنو په اړه باندې مشخصې غوښتنې درلودلې. دغه مشخصې وختنی په دریو برخو باندې متمرکز دي. اول هغه محلونه چې هلته ټاکنی البته بایومیټریک دستګاوی وړي کې شوې دي، له سره باید پکې ټاکنی وشي. صندوقونه باید په بشپړ ډول باندې له سره وشمېل شي، نه یوازې هغه 8000 محلونو صندوقونه چې په هغه د ټاکنی شرکتونو کمیسون له خوانه د انتخابات خپلواک کمیسون ته ویل شوی چې هغه وسیړل شي. همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د پاکو او ناپاکو یا د معتبر او غیر معتبر رایو د بشپړ نیت څخه وروسته هدا پورې باید فایل اعلان کړي، بلکې کله چې دا پروسه تکمیل شوه فایل به اعلان شي. همدار ول دوی امنیتی او دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هغه کسانو پر ضد باندې چې دوی متقلبین ودري او بولي او ودريږي نه یوازې د هغوی ملاتړ ونکړي بلکې د هغه کسانو ملاتړ سره ودانګي چې البته د تقلب ضد غږ پورته کړی. دوی د کمیسیون هم وغوښتل چې متقلبین او هغه کسان چې انتخاباتي جرمونه یې کړي دي هغه زر تر زره عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. هغه له حکمتیار همدا ډول د سولې په اړه باندې هم موضوعات درلودل. هغه ویل چې د سولې اوسنی بهیر بنبسته رسېدلی دی او تر هغه چې بین الافغاني خبرې په بشپړ ډول باندې فایل نشي او بین الافغاني خبرې هم دغه کسانو ترمنځ چې هغه په تیرو اتلسو کلونو کې سره په خپلو کې په جګړو کې ښکېل یا په څلوېښتو کلونو کې دوی ترمنځ باید لومړی یو هوکړه وشي او له هغه نه وروسته بیا نورو خبرو ته زمینه مساعده شي. دوی د افغانستان په اوسني حکومت باندې تور پورې کړ چې د سولې د خبرو معنی ګرځېدلې ده او یوازې د قدرت د غوښتو لپاره غواړي چې د سولې د روان بهیر له بنبست سره مخامخ شي. بلی شي بارته
مننه زهیر مل صاحب. وامریدل په کابل کې د ګلبنین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مظاهره کړې ده او د انتخاباتو پر کمیسیون هم انتقادونه لرل. د زما رایې زما حق پروګرام چې تر 12 بجو وروسته خبرو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو مسله په دې پروګرام کې څرګندل شوې ده او په دې کې دا موضوع تر بحث لاندې ده چې په هغه وو ولایتونو کې چې تر اوسه د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې او بیا په ځینو سیمو کې ستونزې شته دا ستونزې به څنګه هوارې شي په دې پروګرام کې په دې اړه په تفصیل وړاندې اوریدل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د خوست اوسیدونکو او دغه ولایت ته تلونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر پر فعالېدو او دې ځای ته د الوتکو د پروازونو په پیل خوشی څرګندوي او وایي اوس کولی شي له دې لارې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ او راتګ وکړي. دوی غوښتنه کوي چې د هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کارونه دې چټک شي او الوتنې دې هم په اونۍ کې له یو ځلې زیاتې شي. بل لورته ځایي چارواکي وایي د غلام خان بندر په ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینل پر جوړولو کارونه په چټکۍ روان دي او له دې هوایي ډګره به د لوی پکتیا د خلکو او مسافرو سربیره د کرشي د پوري غړي کورمې بنو همدارنګه شمالي او جنوبي وزیرستان مسافرو ته هم د تګ او راتګ اسانتیا برابر شي. نجیب الله خیل له خوست په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د خوستوالو له اوږده انتظار وروسته تیره اونۍ دې ولایت ته د ملکي الوتکو منظم پروازونه پیل شول. که څه هم په اوس کې دې ولایت ته په اونۍ کې یو ځلې پروازونه پلان شوي، خو د هوایي چلند د ادارې چارواکي وایي که چیرې سفر کوونکي زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کړي. د دې هوایي ډګر له لارې نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابره شوه، بلکې د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو او فعالېدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وچې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. له دې مسافرو یو میرزا علي منګل دی چې د کام یار الوتکې په اول پرواز کې له جدې خوست راغی.
جدې نه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته ما ته ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوه ساعته مې انتظار وکړل نه چې خلصېده بډې کارتونه مو خوست تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو ډېر ورته خوشحال یم او مسافر ټولم دا غوړي چې پروازونه زیات شي جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي. موږ سره په سعودیا کې ملګرو و موته تلیفونونه کړی چې مخته یو ټیکټ پښتنه وکړه چې ټیکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوستوال مسافر دی چې له دې لارې دوبۍ ته ځي.
مخکې به موږ چې دوبۍ ته تلو یو ورځ به مخکې په موټر کې یو خوست نه کابل ته تلو. په دل یار کې به ډېر ستینځې وي ځکه اوره به اوره دی خطر و په لیار کې ډېر ستینځې وي. اوس په نیم ساعت کې بس دغه نوي میدان نه موږ سپارېږو په کابل کې به ان شاء الله کې ځو. ډېر فخر کوو ویاړو.
د خوست کابل لاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري له امنیتي ګواښونو خالي نه ده. سمیع مایار یو حکومتي مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روان و.
په لارو باندې موږ وسطه مزل وکړه او نور مشکلات هم وو. واورین ورېدلې وې او دواړه کندونه هم د خطر نه ډک. دې په خاطر چې په لارو مشکل و. الحمدلله دا مشکل نن رپا شا ځکه موږ به په نیم ساعت کې ځو لکه پرات ته چې مطمئن ځو هرات ته ځو مزار ته ځو دلته به مطمئن دي موږ نور خلک هم راشي.
بل لوري ته کتونکي د خوست هوایي ډګر د مسافرو له تګ راتګ سربېره د اقتصادي او سوداګریزو چارو د پرمختیا لپاره هم ګټور بولي. د اقتصادي چارو کارپو نواب امیرزی وایي
نه یوازې دا چې خوستي د پکتیا او پکتیکا خلک او سوداګر به د دې لارې راځي، بلکې د جنوبي شمالي وزیرستان خلک به هم د دې نه استفاده کوي په راتلونکي کې، ځکه چې دغه د اسلام آباد نه څو چنده نږدې دی. زما په نظر چې هم لاند دی هم نږدې دی، هم به وخت کمی کیږي او حتی زموږ صادرات چې خصوصا جلغوزي به د دې لارې کابل ته او هغې نه وروسته خارج ته په راتلونکي کې صادرېږي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړولو چارې خواهشا لس کاله وړاندې پیل شوې وې، خو د بېلابېلو لاملونو له کبله یې څو زرې کارونه ټکنی شول. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موسا خاورین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال د هوایي ډګر د کارونو د ټکنی کېدو لامل د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو او سیاسیونو مداخلې یاد کړې.
د ګوتو په شمېر سیاسیونو او د ولسي جرګې غړو د دې ملي عام المنفعه پروژې د تطبیق د خند او ځان سبب شول. موږ چې نن منظوره شوې بودیجه او اوس د خوست هوایي میدان وضعیت ګورو ډېر د افسوس ځای دی.
د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر د لارې پر ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینال چارې چې د افغانستان تر ټولو ستر ترمینال دی اوس 15% مخکې تللي او په بشپړېدو سره به د خوست اقتصادي او سوداګریز ارزښت نور هم ډیر شي. که څه هم مسؤلینو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په پیل کې د خوست د هوایي ډګر له لارې د مسافرو تګ او راتګ لږ وي او الوتنې له ستونزو سره مخامخ کېږي، خو اوس چارواکي وایي چې پروازونه بریالی دی او ممکن په اونی که لیه و زلی دیر شی.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د یوه ایراني قمندان پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دا قمندان څوک دی او څه ډول فعالیت لري؟ اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړی دی. له ده به واورو سروان صاحب، څه ډول فعالیت کوي دا قمندان او څوک دی؟
مننه شیبر صاحب. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په قول درته وایم، د ویلي دي چې دا وزارت هغه چاته 15 بلیون ډالره جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قمندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یو څانګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپل سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنی څانګه یا شاخه ده. براین هوک خبریالانو ته وویل د قدس ځواک قمندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشته. د ده په وینا دا جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د ښاغلي هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې شکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په مشخص ډول د داسې کومې حملې یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قمندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همداراز یې سختدریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي او د 2001 میلادي کال د جنوري د 20 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته دوه ټپیان شول او درې ووژل شول. په دې حمله کې وایي د لاس درلود او حمله د پلان کړې وه. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 40 امریکایي سرتیري ووژل شول. له دغو پیښو څو ورځې وروسته امریکایي رسنیو وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحده ډلې المهدي سلګونه غړي همغه وخت ونیول او هغوی تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې چې په یوه خبري خونډه کې کولې وویل چې عبدالرضا شاهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت د سفیر عادل جبیر د حمله په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوه ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنې ګروژنې وکړې.
مننه سروان صاحب، وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
افغان میرمنې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي؟ رویټرز اژانس له یو شمېر افغان شخصو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي او یو راپور چمتو کړی دی چې جزئیات یې صفی الله سنک سره وړاندې کوي.
په کندوز کې د ګڼو ځوانو خبریالانو روزونکې صدیقه شیرزی وایي له سختیو سره سره د کار مخته وړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی په نوم د ښځو د یوې ځانګړې راډیو بنسټګره ده. هغه هم په داسې یو ښار کې چې دوه وار تر اوسه موقتا د طالبانو لاسته لوېدلی او شاوخوا سیمې هر ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی راډیو بنسټګرې صدیقه شیرزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له سختیو سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نه نظر مونږ مستقیما هدف مخامخ شلو ریډیو ټول تجهیزات سره جوړ کړو، یعنی په هر قدم تهدید شته، ستونزې شته.
رویټرز خبری آژانس د بشري حقونو د فعالانو په حواله لیکلي سره له دې چې ښځې ورځ تر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانۍ دي. د بشری حقونو افغان فعال شیلا قیومی ویلي ښځې د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو له زده کړو محرومې دي، په زور ودیږي، کار ته نه پرېښودل کېږي او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کېږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړه کړې، 80% د افغان ښځې زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشټوالي لوی لامل ده. له 1990 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په شاوخوا شپږ کلنه دوره کې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګېدلي وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال را وروسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفر شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسي ولري. کلام دغه راز پوهنه ته وګوري، اوس هم افغانستان یو حکومت مالک څخه دی چې سواد کچه ډیره ټیټه ده. اقتصادي منابع ته لاسرسی نه لري د افغانستان ښځې. په سیاسي ډګر کې هم صحیح ده چې اساسي قانون د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولې دي، خو په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته دا غوی د حضور نه ډیره کچه په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
کوفی چې تازه د افغانستان لپاره د بدلون د خوځښت په نوم یو سیاسي بهیر جوړ کړی، پروسه کال په دې خاطر د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدېدو ته پرې نه ښودل شو چې د ناقانونه وسلو او ملیشو په لرلو تورنه شوه. کوفی دغه تورونه رد کړي. د ښځو په وړاندې له ټولو ننګونو سره سره چې یو شمېر آن له خپلو اساسي حقونو هم بې برخې دي، افغان دولت له پیله تر اوسه د ښځو د حقونو د دفاع او په دې برخه کې د شته لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحده بولي. د بلګې په توګه ولسمشر اشرف غني په مشرۍ اوسنۍ افغان ادارې 2015 کال له جولای د ښځو د پرمختګ لپاره د پروموټ په نوم له امریکا متحده ایالاتونو سره ګډه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې څه باندې 100 میلیون ډالر لګښت لري او تر کال جون میاشتې دوام کوي، د رهبرۍ په برخه کې د افغان ښځو روزل، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د هغوی ونډه، د سواد د زده کړې د کچې لوړوالی او ښو خدماتو ته لاسرسی عمده اهداف یاد شوي دي.
بلورته په بلخ ولایت کې د نجونی د دودیزو ممانعتونو او د سیمې د نامنې له امله نشي کولای چې خپل ثانوي زده کړو ته دوام ورکړي. د بلخ ولایت د پوهنې اداره وایي چې د دغو ستونزو سربیره په ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت او ښوونځیو ته د احاطی د دیوار نشټوالی هم د دې سبب شوی دی چې پولیسو کې نجونې خپل تعلیم ته ادامه ورنکړي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف راپور لري.
د بلخ ولایت په ګڼشمیر ولسوالیو کې دودیز ممانعتونه او انامنۍ سبب شوي تر څو ګڼشمیر چونې د ثانوي زده کړو له بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهربلاک، بلخ، چمتال، شولګرا، شورتپا او کلدار ولسوالیو کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګنې سیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولای چې لا نه هم ټولګي پاس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلي اوسیدونکي شازیا حکیمي چې تر نهم ټولګي یې لوست کړی وایي چې د کورنۍ د ممانعت او ګواښ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنې د زیاتوالي په خاطر نه ده توانېدلې چې د لیسې په سطحه تعلیمات ترسره کړي. اغلې حکیمي وویل په بلخ ولسوالۍ کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنۍ زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي تر څو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري تر څو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت، د نامنې او د ښوونځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړه هغه د یادو شویو ستونزو سربیره نامنی او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډېر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د حاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فضا هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او حاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړي تر څو د دیني عالمانو او د جوماتونو د منابرو څخه په ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي تر څو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې ستاسو یې سیمې سونه خبره کړو. له دې کبله بخښنه غواړم. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې نږدې 3 دقیقې وروسته لنډ خبرونه لرو او د زما رائے زما حق په نیوز پروګرام کې د افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو مسله چیرل شوې ده. یو یادونه وکم چې نن د افغانستان په وخت د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د اسکایپ لاري پر خبرونه کې برخه واخلئ، د خبرونه لمیلمنو پښتنی وکړي او د کندهار د بیا رغاونې په ارتباط هم خپل نظر دا سدی رډول اوریدونکو سره شریک کړي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د آزادۍ رادیو د لارې خپل پیغام د مکمه پیښه چې شوه د ناکامورات خطي ژوند لپاره پرمختللي چارو کې خپل او شخصیت او ښکارونه کړی او زه په کله کوټه کوغان دم او دغه د زمیره ته د دولت د خواهش کوم چې دغه د زمیره چې چا دا کار کړی دی ته سخت سزا ورکړي. یقینا چې هم با د ناکامورات په د ناکامورات ته له ډیر خو شخصیت او بیا رغونه کې ښکارونه کول خو دغه د زمیره تازه. السلام علیکم. خیر محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدم دا په جلال آباد کې کوم عمله پر د جاپانی موسسه پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کوي د افغانستان مسلمانانو کړی د سیمه استخبارات دینه غوړي چې په باندې دا د حکومت دا حکومت څخه د غوښتنو کوم چې د شخصي شخصیتونو حفاظت پر حکومت باندې ډیر لازمي دی باید په دې کې ډیر سخت حفاظتي ګامونه د خپل سره فوټ کړي دا څه دی
افغانستان خلق خطر اور دغا کار چیچا کرے دغا خلق دیر نہ مرد کاری کرے اور آبادی پر مختق دخمنان دی وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ساجی رډو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونې او پیغامونه مو په حقیقت کې واوریدل او د ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې زما رائے زما حق پروګرام لرو چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو مسله پکې چړل شوې ده خو اوس دولس بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو
په ننګرهار ولایت کې د وژل شوی جاپانی بشری کارکونکو تیتسو ناکامورا په ویر کې غونډه او اکسل عملونه په ټول افغانستان کې لا هم دوام لري. پرون په کابل، خوست، جلال آباد، پروان، پېښور او ځینو نورو سیمو او ښارونو کې یو شمیر مدني فعالانو د غونډو په جوړولو سره د ناکامورا وژنه وغندله او په یاد یې ډیوې روښانه کړې. د کندز چارواکي وایي د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي دي. د ولایتي شورا رئیس وایي تیره شپه د دې ولسوالۍ د جوی بیګم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ نښته کې د ټولي د قمندان په ګډون لس پولیس وژل شوي. په کندز او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د فوځ وزارت نن په یو خبر پانه کې وویل دا تلفات په دې ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په دوام اوښتي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو درستنیدو خبر ورکوي. IOM په یو خبر پانه کې وایي لتیر یک شنبه ورځ څخه د دیونې تر شنبه ورځ پورې 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه هیواد ته ستنه شوي دي. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازی جرمني د وژنې په نام تو کمپ اشویتس کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې یاد سلی ته ورشي. تمه ده چې میرمن مرکل به اوسویتس سیمې ته چې نازی اشغالګرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال اشویتس نوم ورکړ ورشي. دا به د پولند له صدر اعظم سره د اشویتس بیرکناو اجباري کمپ وګوري او د کمپ په هغه ځای کې به چې زرګونه یهود بندیان پکې وچل شوي یوه دقیقه چوپه خوله ودرېږي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک غونډه پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه له غیر رسمي موافقې سره پای ته ورسېده، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتېږي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې ده، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. او د ایران لپاره د امریکا ځنګړای استاذ ابراهیم هوکوي په ایران کې د وروستي او مظاهرو په ترڅ کې خای امنیتی ځواکونو لزرو زیات کسان وشلې وی.
نن دا سجرړو د دوو بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوې دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ. اوس هم زما رایا زما حق پروګرام
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دیونې بحث مو د وویشتو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې څرنګوالی، د پاتې ولایتونو د برخلیک او د لومړنیو پایلو اعلان ته د چمتووالي لپاره ځانګړی کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د 22 ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې څخه وروسته پایلې سرور ته داخلې سوې. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د پاتې و ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې په اړه د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی ونیسي. دا چې آیا کمیسیون به وتوانېږي چې د پاتې و ولایتونو د رایو بیا شمیرنې په برخه کې د ښکېلو لورو قناعت حاصل کړي، په دې اړه مبحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید راسره میلمانه دي. میلمنو ته راغلاست وایم. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. حق پرسب کې د انتخاباتو د وروستي اپډیټ په اړه معلومات ورکړي، یعنی څه تازه پیښې څه دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، جناب رشید صاحب ته او د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو مننه چې یو فرصت مو مساعد کړي. کمیسیون د 22 ولایتونو تفتیش او بشماری پروسه پای ته ورسول. خوشبختانه د دارالانشا ریاست د کمیسیون رهبری ته، یعنی د کمیشنرانو بورډ ته، د 22 ولایتونو د تفتیش او بشماری گزارش وړاندې کوي چې تیر ورځ دا گزارش د رهبری لخوا څخه تایید شو او همدانن هم جلسې روان دي. د کمیسیون کلی دیدګاه به د ابتدایي نتایجو په اړه باندې، د اعلان په اړه باندې به یا شاید نن او یا هم سبا یو کلی دیدګاه کمیسیون د ملت سره او د رسنیو سره شریکي. دوهم، کله چې د بوشماري او د تفتیش نتایج راځي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته څو مراحل لري چې هغه سیستم ته داخل سي. لومړی مرحله د انټیک ده، دوهم د سکین، دریم د برسی، څلرم د انټری یا د داخلولو، چې دغه مرحله تقریبا د انټیک مرحله د 22 ولایتونو پای ته رسیدلې ده. برسی هم تقریبا پای ته رسیدلې ده او د دې ترڅنګ سکین هم پای ته رسیدلې ده. یوازې د انټری په برخه کې لږ ولایتونه پاتې دي چې هغه به هم په دغه نن او سبا کې دا پروسه هم تکمیل سي. او یو بل نقطه چې د کمیسیون غټ اندیشنه د دې و ولایتونو په اړه
بیا وروسته په دې اړه باندې غږیږو. ښاغلی رشید صاحب، تاسو خو د بیا تفتیش او شمیرنې په اړه باندې څاروک، دغه کوم کمیسیون چې کوم کارونه په همدې پړاو کې مخکې وړل، یعنی د قناتو واړو؟
ډېره مننه. سلامونه دي مام اقبره صاحب تاسو او محترم اوریدونکو ته. که څه هم پروسه خو بشپړه سوله، دموږ همکارانو راپور راکړی ده چې ځینې وړې وړې هغه طرزلعملي ستونزې شته، ولې جدي ستونزه چې دی هغه د اندېښنې وړ وي پکې لیدل شوې نه ده. دموږ فقط په یو څه باندې خوښي نیو، هغه دا ده چې د یوازې یو یا دوه ولسمشي ټکټونو سارونکو دغه بحث خسارانه کړې ده، او پاتې هغه ټکټونو چې معترضې په یو شکل د اشکال هغوی دغه پروسې سارانه نه کړې ده. او ویرم دا چې یو د کمیسیون په دغه برخه کې د کړنې پوښتنه لاندې رانولي. که څه هم موږ خپله څارنه لرو، معلومات او راپور به د خلکو سره شریک کړو، څه پیښي او څه نه پیښي کمیسیون سره به همغه مطرح کړو، ولې اندېښنه هم دا ده چې هغه ټکټونه یار په دغه پروسه ټول تر پوښتنه لاندې رانولي. قانونی اړخ نه، کمیسیون خپلې غاړې خلاصې کړې دي. کمیسیون لپاره فقط مکلفیت دا ده چې که چېرته داسې یو حالات بیا شمیرنې تفتیش راځي، دوی باید ټول خبر کړي، هغه ناظرین او مشاهدین خبر کړي. دوی دا کار کړی ده، دوی دعوت لیږلې ده او غوښتنه کړې ده، اما دا چې هغوی سره نه ده کړې د دې غوښته سنز ده. ول په ټوکی پروسې اعتبار ده چې د موږ لپاره مهمه ده چې پروسې اعتبار خوندي شي.
او ته مخکې دا ونه وکړې ځینې وړکې ستونزې موجود وي، کله کې روښانه کې دا ستونزې پس کې وي؟
هغه خو دا ده چې فرض مثال په ځینو حالاتو کې د شکایت کې مې سوندې استازو د ټاکنې کمیسیون تر استازو بعض مسله کې ځینې ټکر راغلی ده او په هغه باندې بحث شوی ده، امضا باندې، په کړنلارې باندې، په دوه مسله باندې. په عین حال کې دا چې صندوق کې اصلي صندوق کې مواد نه و، په شنه صندوق کې مواد، دغه سوالاتونه کم کم لیدل سیری خو لیکن څنګه کارونه به موږ زه
راځم. رشید صدی ته په کتلو سره دا شاوخوا 2255 مرکزونو کې دا نور رایش مرنه ته موږ تاسو نظر واچو، د ښکې سوند موجوده و، ممکن هغه کوم سوند موجوده دا څه تاسو تر لاسه کړی دي؟
کوم هدف ته تاسو کوم
هدف مې د پات نور محلونه چې دا خو یواز د نمونې په ډول باندې یاد کوم سوند چې وي سوند په اساس مې دا بیا وښ مېرل سولې، یعنی دې ته په کتلو سره دا سوند د په کتلو سره ممکن په دا نور محلونه کې سوند موجوده وي. چې
زنه وړم چې دا سی بدبینانه بغو کوم بحث وکړم، دا کیدای شي چې موجود وي خو اوس هغه د کمیسیون کار ده چې که چیرې دوی دا درک کوي چې تفتیش مثلا نور پراخ کړي یا بې شمېره نور پراخ کړي دا دوی کار ده، ولې داسې جدي ننګونه یا ستونزه نه ده پیدا شوې چې هغه اوس موږ ووایو چې دا ټول باید له سره وشمېرل سي یا خدای نخواسته تفتیش یې ډېر پوښتنې لاندې راولو. کار د کمیسیون ښه و، ولې ځینې پکې ستونزې پکې پیدا شوې. فرض مثال پکتیا کې دوی یو ټیم لیږلی و چې هلته باید بیا شمېرنه تفتیش سره کړي، ټیم تللی و صرف تفتیش سره کړي، بیا شمېرنه نه و سره کړې. ټول کار کابل ته راغی، کابل کې چې ګوري بیا پکې ځینې نیمګړتیاوې موجودې، بېرته ټیم بېرته دوم ځل پکتیا تللی دی، بیا هلته سره بیا شمېرنه کړې ده. دغسې وړې وړې نه همغږۍ یا د کارکوونکو نه جدیت په مسایلو کې یا ځینې طرزالعملي هغه تخطیان لیدل شوي دي، مو جدي ستونزې پکې نه وي.
خبره صاحب، له ملي بنسټونو نه علاوه نړیوال څارونکي بنسټونه هم په دغه تفتیش او بیا شمېرنه کې درسره ملګري وو؟
بلې، په دې برخه کې ناظر کننده نهادونو څخه او همدارنګ د مشاهد کننده نهادونو څخه موږ استازي درلود. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته روزمره دوی راتلل، نړیوال څارونکي هم وو او دوی د ټولو تخنیکی کارونو څخه د کمیسیون لیدنه کول. او تاسو ولیدل اتمن گزارشونه درلود چې په ډیټا سنټر یا د ډلبندۍ په مرکز کې الته غټ سکرین ټلویزیونونه نصب شوي وو چې دوی کولای سو کله چې د یو کمپیوټر د یو کارمن کار مشاهده کوي هغه نږدې کې زومي کې وی ګوري چې څه روان دي. یعنی د دوی د پاره هغه سہولتونه په ماډرن شکل باندې چې مهم و د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رامنځته کړي و. یو بل اجازه راکړي چې د انکیوري یا د ریکاونټ په اړه مې خبره وکم. د تفتیش او بشماري په اړه، تفتیش او بشماري د دوه پلان پر اساس باندې ترسره شول. یو د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون پلان و چې په ځینو محلونو مرکزونو کې تفتیش او ماری وسی. یو خپل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ستاسو پښتنه چې د جناب رشید صاحب څخه مو وکړل، کچیر احیانن په دغه تفتیش او بشماري کې چې په څلور دي ولایتونو کې تر سره کیږي، چې په ویشت ولایتونو کې تر سره شوی دی، که عدالت نه تامین شوی، اندیشنې او انتقادونه او ستونزې او مشکلات کره اسناد موجود وي چې هغه پاتې په دې برخه کې دوهمه مرحله د ابتدایي نتایجو څخه وروسته د اعلان څخه وروسته شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون بیا شکایتونه ثبتوي، د هغه دپاره بیا دوی رسیدګي کوي، بیا بررسي کوي او خپله اخرنۍ فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون
خود داسې 1198 مرکز محلونه رای باطل اعلان کړی. د کوم یار په اساس باندې دغه رای باطل دی؟
1190 دغه محلونه و چې یا بایومیټریک حساس نه درلودي، اساسي نه درلود بایومیټریکي، او یا تر وخت د مخه معلومدار، او یا تر وخت د وروسته رای استفاده شوی وه، او یا گزارش د دغه محلونو په اړه باندې موږ ته د مرکزونو څخه د بندو محلونو راغلی وو. یعنی په گزارش کې نشته شوی وه چې دغه محل بندو، هیڅ رای دهنده یې نه درلود، یا د امنیتي ستونزو پر اساس باندې ځینې محلونه بند شوي وه. یعنی دا څو کټګوري وې چې 1190 محله، د 2400 محله د جملې څخه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باطل اعلان کړل. چې په دې برخه کې کمیسیون دا په ثبوت ورسول چې کچيري احیانن کمیسیون کوم هدف ولري، نو بیا دغه سي تصفیهکاری چې په دغه روان کې مهم دی نه تر سره کول. یعنی دا د دې ښکارندوی و چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تعهد شفافیت لري، او د خلکو هغه درست امانت چې یاد کمیسیون ته سپارلې دي، چې دغه به هغه اهل شخص ته سپارل کیږي چې د دوی باندې دی.
رشید صاحب، او کوم رای چې محلونه چې باطل اعلان شول، هغه معیار چې په پام کې ورته نیول شوی دی، مو مطابق ته باطل اعلان شوی دی؟
بېله شکه چې اوس یې محل خلاص شوی نه وي، رای پکې چول شوی نه وي، بایومیټریکي اساسات نه لري، نو هغه د کمیسیون د لایحو په اساس باندې خپل هغه تخنیکي حقوقي اعتبار نه لري. نو کله چې کمیسیون دغه تایید کړی ده، او لبخانم دغه معلومات موجود وو چې دغه محلونه کې نه رای استعمال شوی نه و، دا چې کمیسیون د خپل پریکړه په اساس باندې هغه به اعتبار کړی ده، نورم کده چې هغه موضوع روښانه شي او یو پریکړه په اساس باندې هر څه معلوم شي.
پر صاحب دغه دی ولایتونو د برخلیک په اړه باندې معلومات ورکړي. انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې موږ انتخاباتي ټیکټونو سره په تماس کې تر څو پورې دغه دی بیا شمیرنې او تفتیش اجازه راکړي سي. دا خبره تر کومه حد پورې رسیدلې؟
په دې برخه کې ډیر مهم اقدامات د کمیسیون لخوا څخه تر سره وسول. د مثال په ډول د تخنیکی اړخ څخه دوه مهم پریزنټیشنونه د ثبات او هم پالنې ټیکټ ته ورکړل سو. د نورو سیاسي عذاب سره د نورو ټاکنیز ټیکټونو سره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ناستې وکړې. د ډرملوک د کمپنۍ استازي راغلل، دوی ته تخنیکی معلومات وړاندې کړل او هغه تخنیکی ګروپونه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و، کمیسیون منهیز د یو تخنیکی ارګان د دغه تخنیکی او مدیریتي نظام چې ټاکنیز نظام دی د دغه د اطلاع رسانۍ او د معلوماتو په ورکړه کې مکلف دی، اما هیڅ فشار ته د هیڅ ادرس سر نکشته کیږي او کمیسیون د قانون د اساسي قانون حکم تطبیقي او د ټاکنو د قانون حکم تطبیقي.
دغه خبرې کوم ولایت
رسیدلی چې د وو ولایتونو په اړه د ولایتي دفترونو د طریقې څخه هم موږ د مترزینو سره خبرې وکړلې، د مرکزی دفتر د طریقې څخه هم موږ خبرې وکړې، خو بدبختانه چې موږ 100% تفاهم ته ونه رسیدلو. مګر خوشبینی اوس پیدا شوې ده د ځینو ولایتونو په اړه باندې چې کېدای سي د نن ورځې په جریان کې یا سبا تر بل سبا پورې یو تعداد ولایتونه د دغه وو ولایتونو د جملې څخه دروازې خلاصې سي. اولته موږ په نورمال ډول باندې بشماری او تفتیش د یوې ورځې څخه تر دوه ورځې پورې د پروسه هم مشته.
د ثبات هم پالنې انتخاباتي ټیم ازادي راډیو سره په خبرو کې ولید چې هیڅ ډول خبرې نه دي سوي.
اول خدایو مذاکرنده کننده ارګان نه دی، د سولې یو نهاد نه دی چې موږ په کلونو په میاشتو
بیا هم د ستونزې د حل لپاره خو خبرې
وکړو، بلکې یو تخنیکی ارګان دی. قانون حکم کوي چې ټاکنیز نظام باید تطبیق سي. د قانون پر اساس باندې اطلاع رسانی ټول معلومات په جزئیاتو ټولو ټاکنیزو ټیکټونو تور کړل سوي دي. دا چې موږ انعطاف پذیري شولې د افغانستان د عامه مصلحت په خاطر باندې، د ملي منافع یو د خوندیتوب په خاطر باندې او د قانون د حکم د تطبیق په خاطر باندې هغه بیل خبره ده. اما نور موږ وخت نه ځای کوو، زو چې ټاکنیز نظام تطبیق سي او دا د هر وګړي د افغانستان غوښتنه ده چې نتایج د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي، ځکه دغه ټاکنیز نظام د افغانستان پر اقتصادي، سیاسي، اجتماعي وضعیت باندې مستقیم تاثیر کوي.
رشید صاحب، انتخابات کمیسیون وایي چې خبرې سوي دي، پرمختګونه راغلي دي، ثبات هم پالنې انتخاباتي ټیم وایي چې هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. دلته د ستونزې د حل لپاره تاسو وړاندیز څه ده؟ باید څه وسي؟
موږ وړاندیز کړی و چې یو پرانستې تخنیکي غونډه ترسره شي، ځکه چې دوه طرفه یو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ده چې دوی وایي چې موږ په کافي اندازه باندې معلومات ورکړي دي او د دې قناعت هم حاصل کړی ده او اضافه لغنه وخت نه غواړي چې تیر کړو بس کړو. اما په عین حال کې د یو ولایتي دفترونو تړ سوي دي او بل خوا معترضین دي چې هغوی په خپل اعتراض باندې تاکید کوي، مظاهره کوي او دا دفترونه نه پرانیزي. نو موږ په دې خاطر چې دغه وضعیت نه وتلی وو، موږ وړاندیز وکړو کمیسیون ته چې پرانیسه غونډه ونیسي او په دې کې معترض او غیر معترض طرفونه راوغواړي، تخنیکی همکاران خپل پروسې راوغواړي.
یوازې تاسو وړاندیز وکړو چې ټول څار بنسټو وړاندیز
یو دوه نهادونه نور مده قل دغه د موږ نورسته غوښ کوم اعلامیه دلودي د انداز په ورته وړاندیز غویم کړی وو. نو د کومې خبرې چې ویو کمیسیون په باندې غور کړی دا او موږ ته اطمینان راکړی چې پرلتون کې ونه کې به یا د شنبه یا د یکشنبه پر ورځ به داسې غونډه ولري او په دې کې به هغه ټول خپل هغه قانوني پریکړې چې کړي دي، خصوصا په هغه اعتراضي مورد باندې د قانون په چوکاټ کې لغنه به وضاحت ورکړي او اتمره څوک چې معترض دي دغه اعتراض ته بده قانون چوکاټ کې به ځواب کوي. نو موږ غوښتل مانی چې دغه بحث تر سره شي او د معترضینو قناعت حاصل شي او متصل دغه اوسنی یو کرکچن حالات نشي او دفترونو تر رسیدا خلاص شي او کمیسیون لار شي د پایلو اعلان کړي.
خپله خبره سم دغه وړاندې څومره پر ځای ده او تاسو ورته لبای کولی د کنم دا ورلی
سو په دې برخه کې د هر وګړي حق دی چې دغه پروسې څخه معلومات ولري، نه د یو مشخص ټاکنیز ټیکټ. کمیسیون هم مکلف دی چې اطلاع رسانی وکړي او ټول ته معلومات ورکړي. اما یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې کمیسیون ته دا مهمه نه ده چې 13 نوماندان ټول 100% د کمیسیون د ټول کارونو څخه راضي وسی او قناعت وسی.
ګور کمیسیون ور سره پروتوکول لري، تړون ور سره لري،
درسته ده. د قانون پر اساس دا تړون سوي دي، دا پروتوکول سوي دي. تعهدنامه کې امضا شوی ده د لاهی پر اساس د مشخص طرزالعمل پر اساس. طرزالعمل وایي چې د بوشماري او د تفتیش وروسته که بایومتریک و غیر بایومتریک رای مشخصی یوازې اساس د فیصلې د نتیجې هغه بایومتریکي رای دی. دا خو نسی کېدی چې موږ د بوشماري او د تفتیش څخه د مخه بایومتریکي او غیر بایومتریکي رای په خیال و خوب او یا هم د سترګو په لیدو باندې سره جدا کو او یا هم د ځینو ټاکنیزو ټکټونو په فرمایشونو باندې جدا کو. دا هیڅ وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته قابل د قبول نه دی. او کمیسیون ته مهمه دا ده چې ملت هغه باور پر دې نهاد باندې کړی د ملت باور وساتي که چیرې تر د هر ټاکنیز ټکټ تر تاثیر لاندې راسي کمیسیون، نو بیا د افغانستان متدین ولس هیڅ وخت پر دې نهاد باندې بیا باور نه کوي. نو په دې برخه کې د یادولو وړ ده چې د آزاد بحث تاکید شوی دی هم د څار د بنسټونو لخوا هم د ځینو ټاکنیزو ټکټونو لخوا څخه. په دې برخه کې به که چیرې وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اجازه ورکول او موږ وخت د لاسه نه ورکوي، په دې برخه کې بیا هم تعهد لرو چې یو آزاد بحث ونیسو او ټول تخنیکي معلومات.
رشید صاحب محترم، شاوخوا دوه میاشتې اوړي، یعنی دوه میاشتو نه زیات څه اوړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون انتخابات ترسره کړل. اوس پورې پایلې برخلیک بېخي روښانه نه ده. په همداسې انتخاباتي جنجالو باندې دغه پایلې ځنډیږي. څومره په انتخاباتو د خلکو باور ته دغه کار زیان رسولی؟
یو څه غواړم چې لږ سره معلومات ورکړم چې دا اوس ما د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنر سره غونډه درلوده. هغوی موږ ته ډاډ راکړه چې دوی آمادګي نیسي، چمتووالی نیسي د غونډې لپاره چې دا غونډه ترسره کړي او وایي چې موږ په هر ډول آماده یو تر څو د خپل پرېکړو څخه دفاع وکړو. دا
باوري د ستونزو په غونډه کې هلسي
انشاءالله. زه پرې باوري یم چې کمیسیون خپله پرېکړه چې کړې ده خاتمن په قانوني مستندات یې کړې ده. دوی مستقل دي د قانون په چوکاټ کې او قانون کې چې څه واک لري خامخا هغه په هغه قانوني اصول باندې دروي او بیا مخته ځي. نو مهم دا ده چې دوی د خپل پرېکړې د قانون په اسناد باندې ډېر ټول ته روښانه کړي. اضافه لغه نه دوی کوم بل مشکل نه لري. ولیده چې پروسه څومره ځنډیږي د اندېښنې وړ ده. ما مخکې هم ویلي وو چې کمیسیون چې کله مهالویش نقص که اندېښنه مې څرګنده کړله چې څومره دغه پروسه اوږدیږي په هماغه اندازه باندې کړکېچ پکې زیاتېږي، په مو اندازه باندې شک و تردید پکې زیاتېږي، په مو اندازه باندې خلکو ژوند متاثره کېږي، په مو اندازه خلک بدبینیان زیاتېږي، سیاسي جنجالونه پیدا کېږي. نو له بعد مرغه چې اوس په مرحله کې موږ تاسې نه یو، نو اوس خبره خرابه شوې ده. دفترونه تړل شوي دي، معترضین په خپلو غوښتنو باندې اصرار کوي. کمیسیون هم تاسو نه توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د ما ټول هغه هغه دا ده چې دغه کړکېچ له خیره باید یو ټکې پیدا کړو، یو لاره پیدا کړو چې حل شي، تر څو کمیسیون بېله کومه اندېښنې او بېله تشویش نه په خپلو ولایتونو کې هم دغه خپل هغه لیاوزرونه پورته محلونه چې تفتیش وړ دي بیا شمېرنه باید ترسره شي، هغه هم تطبیق کړي او لاړ شي د پایلو اعلان خواته. که چېرته دا نه اعلانېږي نو دا د پارلماني انتخاباتو تجربه ده.
یعنی حق برست هم څومره انتخابات خپلواک کمیسیون دا ژمن ده چې انتخاباتو پایلې به چې ممکن په نږدې وخت کې اعلان کړي، یعنی دې کړکېچو ته په کتلو سره د امکان لري چې د پایلې زر اعلان شي.
د پایلو د اعلان لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون توقع دا و چې په ورځو نه بلکې په څو ساعته کې اعلان کړي. البته څلور نو پایلې چې په قانون کې پیشبینی شوی چې مثلا اولیه دی، قسمی دی، ابتدایی دی، نهایی دی، دغه اولیه او قسمی موږ غوښتل چې په څو ساعتو کې باید اعلان شي او ابتدایي نتایج غوښتل مو چې د تقویم پر اساس باندې په وخت او زمان. مګر بدبختانه څو دلایل د دې موجب وګرځېدل چې موږ ونه کړای سو چې دا اعلان کړو، چې هغه د ډرملوک د کمپنۍ د تخنیکي گزارش نا وخت رسیدل و د ځینو ولایتي دفترونو ولایت دروازې بندول و اعتراضات و همدارنګ کمیسیون خپل غوښتل دا روان و درې د درو ورځو لپاره چې تر څو د ټاکنیز ټکټونو سره خبرې وسی. اوس هم تعهد دادی چې هر څه ژر ممکن وي کمیسیون ابتدایي پایلې اعلان کړي، ځکه د هر وګړي د افغانستان غوښتنه ده چې او د خلکو حوصلمندي پای ته رسېدلې چې کمیسیون باید ژر تر ژره ابتدایي پایلې اعلان کړي. په دې برخه کې تعهد موجود دی که احیانا پوه سولو چې دغه و ولایتونو دروازې نه خلاصېږي، اعتراض دوام پیدا کوي او ځینې نورې ستونزې ایجادېږي، په دې برخه کې نور کمیسیون هم د یو مکلف ارګان په حیث باندې باید د اساسي قانون حکم تطبیق کی او په دې برخه کې نور مراجعه وسی و قانون ته او موږ ولاړ سو د ابتدایي فایل و اعلان ته او په دې برخه کې کمیسیون د مدیریتي اړخ څخه موږ باید ثانی او دقیق مدیریت کو او وخت نور باید لاسه ورکړو.
مخکې هغه پر سبا دونه وکړه ښاغلی رشید ځینې دلایل وړاندې کړل، خو یو چې د څار بنسټو نامدارنګ عام خلک قربان دي انتقاد کې هغه د انتخابات خپلواک کمیسیون د مدیریت کمزوري و، یعنی هغه ورکړل شوي صلاحیتونه چې څه ډول وو یعنې ښه استفاده ونه کړله. دغه څومره پر ځای خبره ده
ښه مدیریت هغه ده چې تاسې یو بهیر د قانون په چوکاټ کې څه چې پلان کړي دي د مهالویش په اساس باندې مخته بوسي، دته مخه مدیریت وي او په کې تاسې ریسک یا کوم خطرات یا ګواښونه چې دي هغه مدیریت کړي. نو کمیسیون ته دا موضوع یعنی نوې نه ده، پخوانی تجربه موږ تاسې لرو ترکنو چې همیشه خصوصا د ټاکنو بهیر یا د ټاکنو ورځ څخه وروسته ستونزې او جنجالونه پیدا کیږي. او دوم دا چې دوی خلکو ته یې باور ورکړی وي، اطمینان ورکړی وي چې موږ قادر یو چې دغه مسایل په ډېرې ښه توګه مخته بوځو. اوس دلته که لامل کاندید ده، که لامل په مثال ډرامالوګ ده، که دلته لامل خپله کمیسیون پرېکړه ده، هر څه چې دي یعنی د
خلکو کمیسیون ته ورګرځي
اندېښنه پر ځای سره. اوس موږ نس ویل چې د کې اوس وایي چې ولا د کې حکومت ګرام ده، په دې کې اوس ولا وایي چې پارلمان ګرام ده، په دې کې وایي چې ولا خارجان ګرام دي. خو مسؤلیت ده چې کمیسیون اساسي قانون مطابق د ادارې او مدیریت ټول واک دي سره ده. نو په دې کې د پاتې راغلي دي او کمیسیون هم په دې باندې اعتراف کړی چې موږ له بعد مغه سوزل دي خپل بکنه معذرت مخکته.
په کمیسیون کې د داخلي ځینې ستونزې موجود دي، کمیشنرانو د بورډ ترمنځ، د دانشو د کمیشنرانو ترمنځ ځینې ستونزې دي. دا هم کېدای شي بایست د انتخاباتو د ځنډېدو د پاره د ځنډېدو یو لامل شي.
یو اختلاف که پر رای باندې وي دا طبیعي خبر ده چې په یو بورډ کې شپږ نفر او اووه نفر چې خامخا هر یو ځان ته فکر نظر لري او رای خامخا متفاوت خو قانون مسله طبیعي
ګور لوایح لري، قوانین لري، مقررات لري، این مطابق چې عمل وسی د غستونځ خپل هواریږي.
هلته نصاب ده، هلته اکثریت ده، اقلیت موضوع ده، ټول قانون په رسمي توګه پیژندل دي او دغه لپاره میکانیزم وړاندې کړی ده. هغه نورمال یا طبیعي حالت ده. ولی یو دا چې فرض مثال تاسو راځي په پریس کانفرنس کې کې نه یو پغی کې رئیس یو څه وایي، مثلا معاون بل څه وایي، یو بیا کمیشنر ځیږي یا بل څه وایي، بیا دلته د ازادي بیان او دلته بل څه مطرح کیږي، نو د خلکو هغه د باور کچه اوتومات په نهاد باندې
حتی په پروسی باندې
یو جوړښت په توګه چې د پروسه مدیریت کوي هغه ټیټیږي. او دا کمیسیون باید په ډېر احتیاط باندې په دې برخه کې دوی غور کړی وای چې سره کوم د خپل داخلي اختلافاتو مخه حداقل په عامه انځور کې نیول شي. دا چې داخل کې څه ستونزې لري مخالفت موافقت فیصلې هغه خپل دوی په پریکړو کې ما یو جدول لري، اما د باندې په انځور په دو شکل سینه کاس پیدا کی د ټولن لپاره جدي اندېښنه ولر.
حق پر سره لکه مخکې چې رشید صاحب یادونه وکړه، کله چې مطبوعاتي غونډه ورکول کیږي د کمیسیون بورډ کینی له کمیسیون دوه ډول اوازونه راوځي.
اول خو دا د دې ښکارندوی ده چې د کمیسیون کارونه سانسور نه دي، د کمیسیون ټول کارونه اشکار دي، ځکه د قانون پر اساس باندې کمیسیون تعهد لري چې خپل ټول کارونه مخته بوزي. اختلاف د نظر او همدارنګ د وو کمیشنرانو په قانون کې چې پیشبینی شوی دي همدا مفهوم لري چې دلته مختلف مفکوری وجود ولري، ظرفیتونه وجود ولري، او ترڅو یو مسله کله چې بحث پر کیږي هغه پختګی ته ورسیږي او بیا هغه فاینل سی. نو ځکه دا ډیر د اندېښنې وړ نه ده. لکه رشید صاحب چې اشاره درلودل، کله چې فیصله کیږي په اکثریت د اراو یعنی د وو کمیشنرانو د جملې څخه کڅلور کمیشنر په یو مسله په یو فیصله کې امضا وکي هغه فاینل ده. اجازه راکړئ یو بل نقطې ته اشاره
وکړم.
کمیسیون دوه نوع کار لري، یو د ملت سره، یو د سیاسینو د کاندیدانو سره. همیشه کمیسیون د ملت سره چې د مدیریت د اړخ څخه د انتخاباتو په ورځ چې کوم سروکار سره لري، د ملت سره هیڅ نه وستونځ سره موږ نه مخامخ شوی، کمیسیون د نهاد نه دی مخامخ شوی. او د کله چې د سیاسینو سره د کار وخت رسیږي، د کاندیدانو سره د کار وخت رسیږي، بی اعتمادی جادیږي، نیوکه کیږي، فشار واردیږي، د تقلب د مهندسي او د نور خبري ایجاد کیږي، به مورید اتهامات وارد کیږي، دا د دې ښکارندوی ده چې دلته سیاسیون هم بدبختانه باید وای چې یوازې ټول د افغانستان منافع په نظر کې نه لري. نو ذکر اکثره وخت ډیر به مورید اتهامات
پر سب نو تیریږي وخت کم پاتې ده. په زغر درته ولا سي چې پایلې کله اعلانې
د پایلو په اړه باندې بیا هم کمیسون تعهد لري چې هر څه ژر ممکن وي اعلان کړي. نن هم جلسی جریان لري تر څو یو عمومي یا کلي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د ابتدایي پایلو په اړه باندې معلوم سي. د 22 ولایتونو د تفتیش او بشمارې گزارش مقام ته رسیدلی دی، تصمیم ورباندې نیول کیږي، بحث پر سوی دی. زموږ امید دا دی چې هر څه ژر د ولایتونو دروازې هم پرانیستل سي او په دې برخه کې موږ خپل اقدامات هلتم ترسره کړو. که احیانا د دې دروازو دغه د بسته کولو د پروسه دوام پیدا کړي، اعتراضات دوام پیدا کړي، په دې شک نه سچ چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون خپل فیصله اعلان.
رشید صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه کدره ته وایي چې د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره او کمیسون ته تاسو وړاندیز ده؟
د موږ وړاندیز ما مخکې یادونه وکړله، انشاءالله چې دا غونډه چې د راتلونکي هفتې لپاره تدابیر نیسي، د وتوانېږي چې واقعا هم کمیسون لپاره یو ښه فرصت شي تر څو د خپلو پرېکړو سره د ټولو په حضور کې یعنې قانوني دفاع وکړي، او د معترضینو لپاره فرصت وي چې خپل هغه اعتراض په همدغه ځای کې یا قانونیت ورکړي یا نور ته ختم کړي.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي ویني
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.